پېښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په یو بل غړای کې زهارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره په کابل کې شوې د نننۍ ځانمرګي برید په اړه د معلوماتو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی. نن سهار په کابل کې ځانمرګي برید د شلو نه زیات نیپالی وګړو ته مرجوب لاړولی ده. د پاکستانی چارواکو سره د دوه اړخیزه خبرو اترو لپاره افغان وفد په اسلام آباد کې دی او روس سلا شوی چې په شام کې به د پوځي عملیاتو په لړ کې د امریکا سره همکاري زیاتوي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار په کابل کې ځانمرګي برید لک تر لګه سوار لس نیپالی وګړي وجلی دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت له خوا جاری شوی خبر پاڼه وایي دغه برید چې د نیپالی وګړو په گاډي تر سره شو پکې د 15 نیپالیانو په ګډون نه تنه جوړ شوی هم دي. دا برید نن سهار خو شاش پک بجې د نهمې حوزې اړوند د بنایي د سیمې په پول پاچا کوڅه کې هغه ځانمرګي تر سره کړو چې پیاده روان وو. په دې پیښه کې یو جوړ شوی نیپالی وګړي اسوسییټډ خبري سي ته ویلي دوی په کابل کې د کینیډا د سفارتخانې په حفاظت مامور وو او خپل ډیوټۍ ته روان وو. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د دې عملې ذمواري منلې ده. بلخوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي نن سهار 10 بجې د بدخشان ولایت کشم ولسوالۍ په بازار کې د ماین چاودنه شوې چې پکې اته عام کسان وژل شوي او 14 نور جوړ شوي دي. د دې برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې. نن د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ شپږ کسیزه وفد اسلام آباد ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دا وفد به له پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته وویل دوی افغان چارواکو ته بلنه ورکړې وه چې د تورخم له جګړې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ د حل په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ورشي. تمه کیږي چې د افغان او پاکستانی چارواکو په نننۍ خبرو کې بعد تورخم د شخړې نه علاوه د زینو نور او دوالخیزو لانجمنو مسلو او همداراز د افغانستان د سولې عمل د مستقبل په اړه هم بحثونه وشي. د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي حکومت دې د دوی د واپسۍ او بحالۍ عمل توند کړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار علي خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل حکومتي او پوځي چارواکي دا کوي چې په دغه سیمه کې امن راغلی نو په کار دي چې دوی خپل کورونه تاسو ته نه کړي. نوموړي زیاته کړه
زمونږ تعلیم تباه شو، زمونږ صحت تباه شو، زمونږ بازار تباه شو، بیا خپل کور ته ځو چې هلته کې امن هم وي، هلته کې بازار هم وي، تعلیم هم جاری وي. ټولې دنیا نه او خاصا د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو.
بلخوا وفاقي حکومت په وار وار ویلي چې د روان کال تر اخري به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپل کورونه ته ستانه کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په نړۍ کې د کډوالو ورځ منځل کیږي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د هغو کسانو خلاف به قانوني ګامونه پورته کوي چې د 14 او 14 په تعلیمي نصاب کې یې د اقلیتونو په اړه متنازع مواد شامل کړي دي. د دې صوبې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن وزیر مشتاق غنی تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی په دې لړ کې تحقیقات کوي. اوس دا کتل دي چې کوم د مضمون دننه دغه سبق دی په هغې کې څومره صداقت دی، آیا دغه معلومات د دوی له مستندو مذهبي کتابونو اخیستل شوي یا هسې هوایي خبرې دي. نو که دغه معلومات کره وي نو بیا خو سمه ده، او که نه غلط وي نو حکومت یې مخه نیولی شي. د کتاب نه دغه معلومات لرې کولی شو او قانوني کاروایي به ضرور کیږي. هلته په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي د اسلامیاتو په دغه نصاب کې راغلي چې د هندوانو په مذهب کې د ښځو سره نامناسب او ناروا چلند کیږي، خو دا خبره سمه نه ده. افغان چارواکي وایي هرات ولایت ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته دوی هیله مندي چې د ټیپي د منصوبې اولنۍ چارې به په افغانستان کې په روان کال کې شروع شي. د هرات والی محمد آصف رحیمی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د تیر خالی په ورځ دغه ولایت ته د سفر په ترڅ کې له د او نورو هغه والیانو سره ملاقاتونه وکړل چې دغه پایپ تیریږي. یاد دی وی چې په ټیپي منصوبه کې به د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین غزول کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي د عراق د فلوجه ښار نه په زرګونو عام خلک وروسته له هغې وتلي چې حکومتي ځواکونو یاد ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د ازادولو اعلان وکړو. پرون په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده برونو ګیډو وویل مرستندویه ادارې په توندۍ سره د بدلیدونکو حالاتو په وړاندې مبارزه کې د ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکو ورځو کې د کډوالو یوه بله چپه هم امکان لري ځکه چې لا هم په فلوجه ښار کې په زرګونو خلک ګیر پاتې دي. روس اصلاح شوی چې په شام کې به د پوځي عملیاتو په لړ کې د امریکا سره همکاري ته وده ورکوي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا دفاع وزارت په روس باندې په فشار کې په شام کې د امریکا پلوي اپوزیشن ځواکونو په نښه کولو تور لګولی و. د روس دفاع وزارت دا اعلان پرون د دواړو هیوادونو د اعلی پوځي چارواکو ترمنځ د ویډیووي کانفرنس نه پاس وکړو. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک دغه ویډیووي کانفرنس غیر معمولي وګرځاوه. وی ویل چې په دې موخه امریکایي چارواکو د روانې میاشتې د 14 نیټې په برید سخت اندېښنه څرګنده کړه. پیټر کوک د تیر خالي په ورځ وویل چې د روس لخوا هوایي بریدونه د باوجود ترسره شوی چې امریکا د روسی ځواکونو د خبرولو هڅه کړې وه او حمله دی وجه د امریکا او اتحادیانو د حفاظت اندېښنې راپورته کړې دي. او بل خبر دا چې د امریکا پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه امیدوار ډونلډ ټرمپ وایي هیواد ته یې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د مسلمانانو معلومات راغونډولو باندې سنجیده غور پکار دی. ټرمپ دا څرګندونې تېره ورځ د عمر متین په اړه جوړ شوي یو ټلویزیون پروګرام کې کړې. عمر متین د رواني میاشتې په اولو کې د فلوریډا په اورلینډو ښار کې په یو کلب برید کړی و چې پکې 9 کسان وژلي او یو شمېر نور ژوبل کړي وو. د خبرونو پای او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رفعت انجم د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 150 روپۍ دیش پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 143 روپۍ سلويخ پیسې او په 119 روپۍ. یو ریال په 20 روپۍ 50 او په 19 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند په 125 روپۍ اخیستل کیږي او په 125 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 250 پیسې او په 1 روپۍ 350 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا لبا په پیښور، بنو او په کوټه کې به د وریځو هواګانو سره د باران امکان وي. د کم نرستو بچي په ملک کې به د زیاتې ګرمۍ زور مات شي. سبا لبا په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت سلویخت او کم نه کم 28 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 23 وي. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ګنټو کې د ملک په زیاتره حصو کې د مونسون بارانونو دویم سلسله شروع کېدو هم امکان دی.
مشال ریډیو ته تاسو خوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری نن سهار په کابل کې شوی ځانورګي برید لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له شمالي وزیرستان بکرو کې شوی خلک چې زیاتره د محل په بنو کې میشتي وای کورونو ته بیرته تک غواړي، خو هله چې حکومت بنیادي اسانتیاوي ورته برابر کړي
چې هلته کې امن هم وي، هلته کې بازار هم وي، تعلیم هم جاری وي. د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو.
د فاټا سیاسي اتحاد په نوم د قبایلو د قبایلی سیمو د سیاستوالو ټولنه بیا د پاکستان حکومت غواړي چې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي.
څومره زر کېدای شي چې پختونخوا صوبه کې چې دي دا ځم کړی شي، مونږ د دې نظر حامیانو.
په خیبر پختونخوا کې میشت مذهبي لګکي وایي د کالجونو په درسي کتابونو کې د دوی د مذهبونو پر ضد لکرکې ډکې خبرې لیکل شوې دي.
د عیسائیت په باره کې دا لیکلي چې په دې مذهب کې هم دا نظریه ده چې عیسائی ښځه چې ده هغه د الله تعالی قانون ماتولو والا سنف دی. تعلیمي دهشتګردي زه دیتا ویمه.
د مشال مرکه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو نن سهار په کابل کې یو ځانمرګي برید لسګونه کسانو ته چې اکثره د نیپال هیواد وګړي دي مرګ ژوبلاړه ولیدا. په دغه اړه هم له کابله د مشال رادیو د افغان څانګې خبریال اسد الله لودین په تیر خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې چې د کابل جلال آباد پر لوی لار د نهم امنیتي حوزې اړوند د بنای په سیمه کې شوې څوارلس نیپالي اتبا وژل شوي دي او پنځه نیپالي اتبا ټپیان دي. په دې حمله کې پنځه افغان ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه حمله نن سهار شلکم شپږ بجې د دغه ځواکونو د سپرلۍ پر موټر شوې ده. حمله دقیقا داسې وخت کېږي چې دغه نیپالي اتبا چې تر ډېره په کابل کې د سفارتونو او بهرنیو ادارو د محافظت چارې پر غاړه لري، دوی د وظیفې خواته روان دي او یو پله انتحاري حمله کوونکی د دوی موټر ته ځان نږدې کوي او خپل ځان پورې چاودېدونکي موادو ته چاودنه ورکوي. د حملې مسؤلیت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او ویلي دي چې په دې حمله کې له شلو زیات بهرني اتباع وژلي او ټپیان کړي دي.
له کابل زمو خبریال اسد الله لودین و چې نن سهار هم په دغه ښار کې شوې د ځانمرګي برید په اړه موږ ته معلومات راکول.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
له شمالي وزیرستانه بکرور کل شوی خلک وای دوی نن د کډوالو په نړیوال ورځ غوښتنه کوي چې خپل کورونه ته بیرته ولېږدول شي. دوی په وینا خپل وطن یې د دې لپاره پریښو چې هلته تر عملیات وروسته امن راشي. د دې بکرور کل شو کډوالو د کمیټې مشران وای دوی نور په کډوالۍ کې ژوند کولو ته تیار نه دي او غواړي زر تر زره خپل سیمو ته واپس ولېږدول شي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د شمالی وزیرستان عملیاتو له کابله وتلي کډوال وای یو اړخته سیمه کې د دوی نه یوازې بازارونه او مارکیټونه ختم شول بلکې کاروبار یې هم په ټپه ودرېدو او بندوبستي سیمو کې هم په کډوالۍ کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وای ټولې سختې د امن په نوم برداشت کړې. د شمالی وزیرستان آی ڈی پیس کمیټي مشر ملک نثار علی خان وای وزیرستان یې د امن په نوم پرېښودلې سو د امن ترکۍ او نوې سوچ سره بیرته وزیرستان غواړي.
شمالی وزیرستان کې آپریشن ضرب عزب شروع شو او هغه مقصد دا و چې دلته په شمالی وزیرستان کې تر هغه ډېر ډلې دي چې دا هغه د اساس شمالی وزیرستان نه لس لکه خلک به کور شول. موږ چې غواړو چې خپل کورونه تاسو شو چې عملیات په شمالی وزیرستان کې د امن په خاطر باندې چې دلته کې به امن راځي د ځینې به تر هغه نه خورېږي نو دا هغه مقصد دې تر چې هغه پورا دې هغه سره موږ واپسي غواړو. زموږ تعلیم تباه شو، زموږ صحت تباه شو، زموږ بازار تباه شو. بیا خپل کور ته ځو چې هلته کې امن هم وي، هلته کې بازار هم وي، تعلیم هم جاری وي. ټولې دنیا نه او خاصا د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو.
ملک ول سالی جان وای ډېرې سختې برداشت کړي خو دولت نه واستما کړي چې ورسره کړي ژمنه به پورا کړي.
خپل وطن هغه ټوړه هغه غرما پر ښه خبرې آتی چې انګار پای برداشت کړل او په نوم نه دی برداشت کړل چې خپل وطن مخکې مستقبل پورا د میر د بچیو نه او د میر د زندګۍ د پورا یو پر امن وزیرستان کا خدای پکرو بالکل میر دغه تر وی دا تر ښه دا ګرمې دا دغه پای میر برداشت کړی وي. سم را مطلب د مشکل نه میر بازاري نه د میر وطن نه تباہ او برباد شول. په دې نه چې میر سره حکومت یې یو قسم یو دی وکړل چې مطلب میر بیا وزیرستان وزیرستان کلی جوړوي دی. میز دا امید دا دې حال کې نه دی حکومت نه او مطلب دې بار دنیا نه دا امید دا.
شمالی وزیرستان کې جون کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عز په نوم فوزی عملیات پیل شول چې قریبا لس لکه خلک بې کوره شول او زرګونه کډوال د پولې پورې افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. د کډوالو په وینا د عملیاتو سره نه یوازې د دوی ګڼ شمېر مالی تاوانونه وشول چې میرانشاه او میرعلي بازارونه له منځه لاړل بلکې صحت، تعلیم او ټولنیز ژوند یې هم متاثره شو. سو کډوال وای دولت او فوج چې څنګه دعوی کوي چې اوس به وزیرستان کې نوې پورمنا او ترکۍ ژوند وي نو دوی هیله لري چې ورته به پورمنا وزیرستان ورکوي. دولت او فوج دعوه کوي چې شمالي وزیرستان کې ضرب عضب عملیاتو کې ډیره بریا ترلاسه کړې او وسلوالو زالې ختم شوې دي. دولتي او فوزي چارواکي وایي وزیرستان کې د ترقۍ په یو شمېر منصوبو کار روان دي او هڅه کړې چې خلکو له هر قسمه بنیادی اسانتیاوې ورکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو د صلاحکار په مشرۍ جوړې کمیټې د قبایلي سیمو تر سفرونو وروسته ویلي چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک غواړي په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډ کړل شي، خو ځینې بیا دغو سیمو ته د ځانګړي حیثیت ورکولو غوښتنه هم کوي. هلته فاټا سیاسي اتحاد لاله وړاندې د سیمې له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې اورو.
په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای په خیبر پښتونخوا صوبه کې د دې سیمو د شاملولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان سینټ ته ویل شوی چې د اصلاحاتي کمیټې لخوا د قبایلي سیمو د سفرونو پر مهال زیاتره خلکو د پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کېدلو غوښتنه کړې ده. هلته په خیبر ایجنسۍ کې د قومي وطن پارټۍ مشر او د فاټا سیاسي اتحاد غړی اډوکیټ اسد افریدی وای دغه پرمختګ د ډاډ وړ دی او دوی تمه لري چې حکومت به د ولس د رایو احترام وکړي. نوموړي زیاته کړه،
زمونږ دا نظر دی چې اوس وخت راغلی دی، نور صبر نشي کېدی او په کار دا چې څومره زر کېدی شي چې د فاټا نه پاټا شي او د پښتونخوا پیسه شي او پښتونخوا صوبه کې چې دی دا زم کړی شي. مونږ د دې نظر حامیان یو او دې لپاره مبارزه هم کړې ده او آینده به انشاءالله دې لپاره کوو. مونږ د دې خبرو چې مخکې ته راغلي دي د دې خیر مقدم کوو، دې ته هرکلی وایو، دې مرسته کوو.
بلخوا په جنوبی وزیرستان کې قومي مشر جمال الدین شمنخیل تور ولګاوه چې اصلاحاتي کمیټې د سیمو ته ځانګړې حیثیت ورکولو نه ډډه کوي او په دوی خپل خواخه منل غواړي.
په هر ځای کې مختلف خبرې ورته شوې دي. موږ پښتانه کم کړی ده په هغه کې زه به در پوه کړم چې موږ د وزیرستان خلکو دا ورته دي چې موږ اف سی آر خوښته یو.
خو د محسود اصلاحي جرګې مشر بادام ګل محسود وای ځنې خلک د شخصي ګټو لپاره قبایلي سیمو ته د ځانګړي حیثیت ورکولو غوښتنه کوي چې په نتیجه کې به یې ټول ولس د لا نورو مشکلاتو سره مخ شي.
تقریبا دې وخت کې به زه دا وایم چې 30,000 خو صرف استادان دي، نو خپل ریوینیو جنریټ کولو دپاره دیتا تنخواه ورکول د دغه بندوبست کړل د دغه مطلب د ایسیای فورس سیستم کول جوړول، نو دا خو په 4,000 روپۍ نو دا خو یو ناممکنه خبره ده او جوړېدای نه شي. او بلکې دې ځان ته یو ځانګړی دا جوړ کړي دا مطلب دی چې دا د دلګت په شان باندې نو دغه سره یو تاوان نقصان دا دی. دا موجوده وخت کې زمونږ کورونا زمونږ کاروبار زمونږ روزګار زمونږ د کناری په داسې لري کې دي، نو که مونږ ځان ته یو شای جوړ کړو نو زمونږ خو د دې لکه نه جلا وختلو.
یاد دی وی چې په دې ورستیو کې سینټ تخپل وینا کې د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی کمیټې خپل کار سرته رسولې او د روجې د میاشتې نه پاس به خپل سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي. سرتاج عزیز د یاد کمیټې مشري کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو په سیمه کې د گاډو کاروباریان وایي حکومت له وی مدیر هيڅ د نان کسٹم پیډ یا د هغو گاډو چې دولتي ټیکسونه ور باندې نیوی ورکړل شوی پر رجسٹریشن بندیز لګولې ده. دوی وایي د باجوړ سیمه او خلک یې په دې ورستیو کړنو کې د ترهګرای پیښو سخت زیات ځپلې دي او دا چې حکومت پر ځای دی چې په سیمه کې شته کاروبارونه بند کړي له دوی سره د نویو روزګارونو په موندلو کې باید مرسته وکړي. شانواز ترکزی له سیمه رپورټ راکړي.
په باجوړ ایجنسی کې د نان کسٹم پیډ یا هغه غاړي چې دولتي ټیکسونه پرې نه دي ورکړی شوي او ناقانونه دي. مالکان وایي چې حکومت وړاندې هغوی ته د ګاډو د رجسټریشن ویلو، ولې وروستو د هغوی ګاډي رجسټر نه کړل. دوی وایي چې د حکومت دغه شان پالیسي د ترهګرۍ ځپلې ولس په ضد ده. په باجوړ ایجنسی کې د زرو نه زیاتو د ګاډو مالکان انتظار کوي چې ګنې د هغوی ګاډي به رجسټر کړی شي او روزګار به بیا شروع شي. لالی شاه د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر دی او هغه وای
کومي خاوره دي خاص هم باندې امن نشته دي، روزګار پکې نشته دي. دا یو شنان په سم بیل ګاډو ساګم دی په باندې لکه ولې زه په کوم چې مطلب سرکار څه کو کارا چې موږ نه کفایل په مطلب دې څه کو.
ناصر خان ناصر په خار هډ کوارټر باجوړ ایجنسی کې یو دکاندار دی او هغه وویل چې وړاندې به هغوی ته د کور او بازار ته د تګ راتګ مشکل زیاتو، ولې د دغه ګاډو راتګ ورستو ټول ستونزې هوارې شوې. نو باید حکومت ته د رجستریشن پالیسی یو وار بیا شروع کړي.
په وخت باندې څنګه وي تاسو ضرورت او تاسو مریض وو څو وخت یې لکه چې ځان د ګاډي سپیشل کما اوس چې دی نو لکه دا واګې دی د نور عام ګاډي دی چې بیا نو په 15 منټه کې هغه ډک شي او لکه کوکري سیوا د په انسانتیا په ګډه چې لکه ساري انتظار کې دا نه غواړي. بس
شهاب الدین خان یو روزګار کون کې دی او هغه وایي چې وړاندې د باجوړ نه افغانستان ته لاري آزاد وي نو روزګار به خو، ولی دغه لاري بند شوي نو هغه د مزدوري لپاره نان کسٹم پیډ ګاډي واخیستل، ولی حکومت د هغه د روزګار بیا شروع کولو لپاره هیڅ کار نه کوي.
روزگار دمان جتل دی نو افاس بارڈر بند دی هغه چې افاس بارڈر بند دی نو زمون خدا د بالا حکم نه تعدیل دی کیرا دا کم نان کې سمپیټ گاڑی کیږي تر دې ودا رجسٹریشن دوباره کولاو کی او داخل روزگار شي دلته.
خو ځین خلک او سرکاري تنظیم یې وای چې نان کسٹم پیډ گاڑی چې کوم رجسٹر شوی دی نو د هغې لوجه ستونزې لا زیاتې شوی. د لیویس فورس باجوړ ایجنسی میجر رحمت ګل وای
ا دې سیز دې شوې دي مالک خپل غاړه یو زی ماشوم وته کې نه ولې یا وته کم عمر ولا غسر لیسنس نه هي هر ورځ درې او څلور غالي لګيږي بازار کې الله پګنټو به تو باندې الله رنده کو لويږي زه هو مو چیرې بد خبره خو نه ده خو تاسو نه چراغلي دي چې دین خو نور قران شي څه کوي باجول ته ډېر زیات غاړي دي.
او د میجر رحمت ګل پوینه ک هغه د کوم غاړي یا د غاړي مالک پزت کاروای کوي هم نو د پروتوکول انتظامیه په امر کوي باید دوی ته د ٹریفک پولیس پشان اختیار ورکړی شي نو ممکن ده بیا دغه ستونزې کمې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د 14 او 14 جماعتونو په تعلیمي نصاب کې داخليتونو ضد مواد ومندل شول نو د نصاب جوړونکو پر ضد به قانوني کاروایی وکړي. پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي د داسې کتابونو چاپېدو او خپرېدو ته دوی تعلیمي ترهګري وایي چې ذمہواري د هغوی په وینا د خیبر پختونخوا پر حکومت راځي. اسرار عالم مومند پر دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د خبر پختونخوا د اعلی زده کړو یا هایر ایجوکیشن وزیر مشتاق غنی منی چې د اسلامیت لازمی د 2015 کال په چاپ شوی غنه کې مېرمنو ته په مختلفو مذهبونو کې د ورکړل شو حقونو موازنه شوی، خو دا معلومه نه ده چې دغه معلومات څومره کره او سم دي. نو موړی وای دوی اوس تحقیقات کوي او که واقعي دغه معلومات د هندوانو او عیسایانو له مذهبي کتابونو اخیستل شوی وي نو بیا څه نشي ویلی. خو که داسې نه وي نو د کتاب لیکوال او نورو ذمهوارو کسانو پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي.
اوس دا کتل دي چې کوم د مضمون دننه دغه سبق دی په هغې کې څومره صداقت دی، آیا دغه معلومات د دوی له مستندو مذهبي کتابونو اخیستل شوي یا هسې هوایي خبرې دي. نو که دغه معلومات کره وي نو بیا خو سمه ده، او که نه غلط وي نو حکومت یې مخه نیولی شي. د کتاب نه دغه معلومات لرې کولی شو او قانوني کاروایي به ضرور کېږي.
خود ټول پاکستان د هندوانو حقونو غورزنګ مشر هارون سربدیال بیا وایي د اسلامیت لازمی په دغه کتاب کې د دوی پاړه چول شوی دا معلومات چې ګینه د هندوانو مذهب او یوې هندوی خزی ته اجازه ورکوي چې پر یو وخت ډیر خاوندان ساتل شي یا بغیر نکاح بچی راوړی شي له سره د دوی په مذهبي کتابونو کې نشته. په پاکستان کې د غلطونو مشرانو تیر ورځو په پیښور کې په یو سیمینار کې وویل چې د 14 او 14 په نصاب کې په ځانګړې توګه د دوی د میرمنو نه یوازې سپکاوی شوی بلکې د دوی د ښځو ژوند یې له خطر سره مخ کړی. همداراز هارون سربجال وایي له دې کار سره په خیبر پختونخوا کې له هندوانو سکانو او عیسایانو د خلکو نفرت نور هم زیات شوی. دا چې په دې تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو پر ضد کوم مواد شامل کړل شوی پاړې هارون سربجال وایي
دا د اسلامیت لازمی ډیگری کلاسز کتاب دی چې د محمد مختار حسن صاحب دا لیکلې دي او دا 2015 ایډیشن دی چې د عیسایت په اړه کې دا لیکلې چې په دې مذهب کې هم دا نظریه ده چې خزه هغه د شیطان لاره ده. د عیسائی خزه چې ده هغه د الله تعالی قانون ماتولو والا سنگ ته نو دا کتابونه شایقول یا د دې اشاعت دي هغه تعلیمي دهشتګردي زده ته ما او دا تعلیمي دهشتګردي چې ده د حکومت خیبر پختونخوا ځینوار هم دي.
سربدیال تور پورې کړل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه دوی ته خپل حقونه نشي ورکولې نو ځکه په اولس او په ځانګړي توګه زده کوونکو کې د دوی خلاف نفرت او تعصب پیدا کوي. خو ټولنیز فعال او سیاستوال بشرا گوهر چې په یاد سیمینار کې یې هم برخه اخیستې وه بیا وایي د حکومت د دې ګام هدف د خیبر پختونخوا ځوانان سخت دریځه کول او له نورو مذهبونو پکې نفرت پیدا کول دي.
پاکستان یو سکیورټی سټیټ کې او سکیورټی سټیټ کې تعلیم کې د کسې انتها پسند دی د رجحان زیات دی. یہ دپارہ زمین کا تعلیمی نظام تک پاس ہو سکو رہے وہاں بالکل فیل شروع ہے پکار دی چیز زمین انویسٹمنٹ پل معشومان ہو اور پخل فیوچر کی اور وغیرہ کا دان نفرتنا او دا انتہا پسند ہے دا سبق لکھو.
د خبر پختونخوا د الله زده کړو وزیر مشتاق غنی دغه تورونه رد کړل او د هر څه ذمہواری یې په اقلیتونو واچوله او وی ویل چې په نصاب کې دغه مواد یو کال مخ کې اچول شوی وو خو اقلیتونه پرې خاموش وو. خو هارون سربجال وای دوی څو واری د دې خلاف راپورته شوی خو څوګي आवाज ناوري.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په اړتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواہی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سرڅر دا ورته څنګه ښکارې دوه
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی
پیړه پیړه پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري پرون دغه صوبې د اسمبلی په غونډه کې د نوي مالي کال لپاره حکومتي بجټ وړاندې کړ. نوموړي په خپله وینا کې وویل چې د صوبې د امنیت ښه کولو او د ځوانانو لپاره د تعلیمي اسانتیاو پیدا کولو په موخه په بجټ کې د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي. دا چې په دغه بجټ کې د ولسي ژوند نورو کومو برخو ته پاملرنه شوې دا به د اسلام آباد نه د سراج زهیر په رپورټ کې واورو.
د اتوار پورز د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری د بلوچستان لپاره د مالی کال 2014 او 2015 د 2.98 اربع روپۍ بجټ وړاندې کړو چې پکې د 6.8 اربع روپۍ خساره وښودل شوه. د دوران ثناء الله زهری خپل وینا کې وویل چې د دوی حکومت د جرمونو کابو کولو لپاره ډېر اقدامات کړي دي او دا چې دوی په بجټ کې د امنیت د وظیفه کولو لپاره 1.5 اربع روپۍ بیل کړي او سخت کال به 14,000 طالب علمانو ته په بهر ملک کی یونیورسٹیانو کی دالا تعلیم لپاره سکالرشپ ورکولی شي او دشن با په خوزدار لورالای او تربت کی دری میډیکل کالج هم جوړوي. وزیر الله ثناء الله زهری خپل بجټ وینا کی زیاته کړی چې د دوی حکومت دازل د تعلیم په بجټ کی 15% اضافه کړي او د دې لپاره 2.8 اربع روپۍ بیل کړی شوی او د غرنګ د صحت لپاره 10 اربع روپۍ بیل کړی شوی دی. د بلوچستان په صوبایي بجټ کی د ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافی اعلان وکړی شو او ویل شو چې په بلوچستان کې به هر سرکاري ملازم ته کم نه کم 14,000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د کرکلې د پرمختګ لپاره په دې بجټ کې 4.6 اربع کروڑ او 6 لک روپۍ او د ماهیګیری د سانګې لپاره 3.8 کروڑ 9 لک روپۍ بیل کړی شوی. د کوټې د ښکلا زیاتولو په حواله وزیر اعلی وویل چې دې لړکی 15 اربع روپۍ او د کوټې گرین سروس منصوبې لپاره 1 اربع روپۍ بیل کړی شوی. په دې موخه نوموړي وویل چې کوټي ښار ته د اوبو رسولو په غرض د کوټي واټر سپلای منصوبې لپاره په بجټ کې 30 ارب روپۍ بیل کړی شوی.
شہر کو پانی فراہم کرنے کی غرض سے کوئٹہ واٹر سپلائی پروجیکٹ کے لیے 40 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے.
په بجټ تقریر کې وزیر اعلی ثناء الله زهري وویل چې د دوی حکومت د صحافیانو د پرمختګ لپاره اقدامات کوي او د جرنالیسټ انویسټمنټ فند د 2 کروڑ نه 40 کروڑ روپو ته ورسول شو. سیرات زهير، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې ونیو بجټ شوردونکو د ماسپخین د منور شانه د خبرونو لنډیز اور.
په کابل کې نن سهار ځانمرګي برید لږ تر لږه 44 نیپالي وګړي وجلي او د 15 نیپالیانو په ګډون یې 9 تنه نور جوبل کړي دي. دغه نیپالي وګړي چې د برید پر مهال په ګاډي کې خپل کار ته روان وو په کابل کې د کینیډا د سفارتخانې ساتونکي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې عملې ذمواري منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ شپږ کسیزه وفد اسلام آباد کې موجود دی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي دا وفد د اعلی پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې د تورخم له جګړې وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د کړکېچ د حل په اړه خبرې کوي. د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کورشوي خلک وایي حکومت د دوی د واپسۍ او بحالې عمل تون کړي. دا کډوال وایي حکومت او پوځي چارواکي دا کوي چې په دغه سیمه کې امن راغلی نو په کار دي چې دوی خپل کورونو ته ستانه کړل شي. وفاقي حکومت په وار وار ویلي دي چې د روان کال تر اخرې به ټولو قبایلي سیمو کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. ملګری ملتونه وایي د عراق د فلوجه خار نه په زرګونو عام خلک وروسته لاغې وتلي چې حکومتي ځواکونو یاد خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د آزادولو اعلان وکړ. پرون په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده ویل مرستندویه ادارې په توندۍ سره د بدلیدونکو حالاتو په وړاندې په مبارزه کې د مشکلاتو سره مخ دي. روس اصلا شوه چې په شام کې به د پوځي عملیاتو په لړ کې د امریکا سره همکاري ته وده ورکوي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا دفاع وزارت په روس باندې په شام کې د امریکا په لوی اپوزیشن ځواکونو په نخښه کولو تور ولګاوه. او د امریکا پر راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه امیدوار ډونلډ ترامپ وای هیواد ته یې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د مسلمانانو معلومات راغونډولو باندې سنجیده غور پکار دی. نوموړي دا څرګندونه 13 ورځ د عمر متین په اړه جوړ شوی یو ټلویزیون پروګرام کې کړي. عمر متین دروانه میاشتې په اولو کې د فلوریډا په اورلانډو ښار کې په یو کلب برید کړی وو چې پکې یې 9 سلویخت کسان وجلي او یو شمېر جوبل کړي وو.
او سرودونکو د مشال مرکه ونیس پروګرام تاسو ته ورو چې د دې ونې د خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی.
نمونه قبول کې نن را سره په مشال مرکه کې په پیښور کې د افغان کونسلګری مشر ډاکټر عبد الله وحید پویان ملما دي. یو جهان مننه ډاکټر صاحب چې مونږ ته مو دغه وخت را کو مشال ریډیو ته مو وخت ورکو. کدا مرته وي چې دغه پویان ځان سره ورل کې او په افغانستان کې د کم ځای سره تعلق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د مشال ریډیو محترم اوریدونکو ته. پویان په معنا د علم جستجوګر یا پلټونکی، او زه د اصلا د کونړ ولایت یم خو په کندوز کې لوی شوی یم.
ابتدایي زده کړې کوم ځای کړې دي؟ څومره مو کړې دي؟
ابتدایي زده کړې ما په کندوز ولایت کې کړې دي. بیا د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شوی یم. ماسټري مې په نړیوالو حقوقو کې کړې دي. بیا مې ډاکټرا هم چنان په نړیوالو حقوقو کې کړې دي.
تاسو وایئ چې تاسو د کونړ ولایت سره تعلق لري خو بیا لوی شوی په کندوز کې، وجه څه وه؟
او داسې و چې زما پلار په ډېر کوچنیوالي کې د کله چې د مکتب نه فارغ شو بیا په کابل کې وظیفه واغستله په وزارت داخله کې. په هغه وخت کې وزارت داخلي په ملکي برخه کې چې آمریت جزای ورته ویلي، نو دا غزینه بیا په ماموریت باندې تبدیل شوی دی قندوز ته تللی دی. نو بیا زما پیدایشم قندوز کې شوی دی.
کوم داسې ډاکټرۍ کې کوم داسې موضوع وه چې تاسو خوښه؟
او ما په نړیوالو حقوقو باندې ډاکټرا کړې ده او په هغې باندې زه خپل تیزیس هم لرم، لیکنه هم لرم چې امید لرم چې ډېر زر یې چاپ کړم. دا هغې په بشري حقوقو باندې لیکن لارم سیاسی مسائل مند ہم لیکن لارم پراگندہ مند دا افغانستان پہ اوسنی ادبیات مند میں لکھنی کری دی زخ پلا شاعر کل کل شیر وائم
بیا ڈاکٹر صاحب تاسو خوص دا وزارت خارجہ کے وہ پاکستان کے دا افغان کونسل گرے مشر یہ وہ پیخبر کے دا دین امخ کے تاسو کم زیوے
او بلی د دین مخ کې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي چارو رئیسومه دا غین مخ کې د افغانستان د ولایاتو د اطلاعات او مسولومه په باختر اجانس کې نو دا غدان د ماکری کله چې د فرهنګ رئیسومه نو د افغانستان ټول ګالری او موزیمونه د پېسلو د دغوی انسجامو دا وی کنټرول دا هر څه ما پغړم
دا باندې بم خبره کوم خو بیا دا تاسو رومبي پوسټینګ پاکستان ته شو په دغه وزارت کې د نمخ کې موم لکه فارن افیس کې کار کړی
نه زما لومړی پوسټینګ کله چې فارن افیس فارن منیسټری ته ز لاړم نو دا زما لومړی دنده ده یا وظیفه ده چې په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل په اسم باندې مقرر شو
پاکستان کې مخ کې دې نه وخت کړو لکه ډیر زیات افغانان چې هغه په پاکستان کې کله چې الته جنگ و هغه
او ما خپل تنکی زلمی ته پاکستان کې تیر کړی دی کله چې روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ او هلته حالات لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ډیر کړکیچن وو نو زه لکه ځینې نورو افغانانو په شان ته راغلم پاکستان ته دلته مې تقریبا شپږ کاله وخت تیر هغه وخت چې دلته مو ما د روسانو د یرغل په ضد باندې لیکنې کولې چې هغه وخت کې د خپلواکۍ مجله وه چې پروفیسور صاحب رسول امین چلوله هغې سره نږدې نه همکار ومه د وفا اخبار سره همکار ومه لیکنې مې کولې هم یې ادبي لیکنې کولې هم یې سیاسي لیکنې کولې بیا د سپیدو په نوم باندې یوه مجله وه چې خدای دې وبخښي جناب پسرلی صاحب چلاولا نو دغه فرهنګي ادبي او سیاسي ورسپانو او مجلو سره زما همکاري وه
پاکستان کې په کم ځای کې زیات وخت مو کم دی
ما پاکستان کې زیات وخت په افغان کالونۍ کې تیر کړی دی پېښور کې بلې
ډاکټر صاحب تاسو خپل د کډوالۍ ژوند تیر کړی دی اوس تاسو ذمواري دغه شوه کم مهاجرین چې دي دلته کم افغان کډوال چې دي دلته ژوند تیروي د هغې هم یو ستاسو ذمواري په سر راځي نو څه ګڼه چې په پېښور کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې به څومره په قانوني توګه اوسېږي دغه افغانان
او د مجرینو ستونزه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا د اوسنۍ ستونزه نه ده په خیبر پښتونخوا کې تقریبا د یو نیم میلیون نه زیات افغانان قانونی طور اوسېږي او تاسو پوهیږئ چې په ټول پاکستان کې په مجموع کې موږ داسې اندازتن فکر کوو چې دوه نیم میلیونه مهاجرین دي چې د دوو میلیونو شاوخوا په خیبر پختونخوا کې اوسېږي نو مسله دا ده اساسي مسله دا ده چې دا دوهم لوی پیسلا پاپولیشن دی د مهاجرینو چې په مجموع کې په پاکستان کې بیا په خیبر پختونخوا کې اوسېږي د تقریبا 15 کالونه یعنی 15 کاله ډیر وخت دی چې مهاجرین یوځی کې تقریبا درې نسل کېږي چې مهاجرین دلته اوسېږي زه خو اول د خیبر پختونخوا خلکو نه د زړه له کومې نه مننه کوم چې دغه لوی حوصله دوی وکړله او خپل کورونه د افغانانو په خدمت کې ورکړل او دوی ته دلته ځای ورکړ دوی سره زحمتونه وګالل متاسفانه د کله کله سیاسي مسایل داسې راځي چې په هغې کې بیا کډوال لږ ځورېږي پازابېږي لکه بلګۍ اوس د پولیسو لخوا نه افغانان ځورېږي دلته واقعا په دې باندې موږ ډېر خپه یو موږ څو ځلې د پاکستان مرکزي حکومت نه د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت نه موږ غوښتنه وکړه چې دغه ځورونه او دغه کړونه بنده شي خو دا ادامه لري زه باور لرم چې دا د پالیسی یوه برخه نه ده خو هغه پولیس چې په لارو کوڅو کې ودرېږي او د خلکو نه د اسناد غوښتنه کوي دوی خپله هغه لازم تربیت نه لري
یقینا ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې دا د حکومت پالیسی نه ده خو بیا د حکومت تاریخ بیا په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا د حکومت نه داسې بیان نه راځي چیر دا بس اوباسو نور نه دغه کوو اشارو نو په دغه کله تاسو حکومت سره خبرې کړې دي تاسو د یو ذمہوار په حیث چې د دې دغه بیانونه هغه بیا غلطه فایده ترې پولیس والا اخلي او هغه زوروي؟
بالکل بالکل، هغه مطلب دا نه دی چې پولیسو ته دوی وایي چې تاسو په لارو کوڅو کې افغانان وزوروي، د هغوی مطلب دا دی چې د دوی پالیسي هم دا ده چې افغانان بېرته خپل وطن ته ستانه شي. او متاسفانه افغانانم دلته اکثرا هغه افغانان اوسیږي چې د دوی په سیمو کې لا تر اوسه پورې جنگ موجود دی او دوی زړه نه ښه کوي چې هلته راشي. افغانستان هم مونږ هم ډیر زیات کوشش همدا دی چې زمینه مسایده کړو چې افغانان په ډیر عزت او احترام سره بیرته خپل کورونو ته ستانه شي، خپل وطن ته ستانه شي او هلته خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي. مونږ هم د دې طرفدار نه یو چې افغانان د دنیا په کوټ کوټ کې بې وطنه وي او سرګردانه نګرزی. زه باور لرم چې د دغه خبرې نه چې کله د پاکستان حکومت وایي چې موږ افغان کډوالو باسو، د دې نه د هغه پولیس چې په کوڅو لارو کې وظایف اجرا کوي هغوی غلطه فایده اخلي، هغوی خپله اصلي دنده چې حفاظت دی د خلکو د انسانانو هغه هغې نه غلطه استفاده کوي، برعکس داسې کارونه کوي چې د پاکستان حکومت په شرمیږي.
بیا بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره چې د یونیسیار داغې نه څومره مطلب تاسو مطمئن یې هغې چې څومره مخکې مرستې کولې د دغه مهاجرینو د کډوالو تاسو ګڼئ چې هم هغه مره کېږي هم هغه دغه کیمپونو کې یا د افغان کډوالو سره کېږي په خیبر پختونخوا کې؟
زه ډېر متاسف یم چې ما بار بار د یونیسیار د مسؤلینو سره ملاقاتونه کړي دي، خو هغوی څرنګه چې وایي څرنګه چې ادا کوي په عمل کې هغسې نه دي. اوس چې کوم مرستې دي، لازم مرستې چې باید د مهاجرینو سره وشي، د کډوالو سره وشي، او یا هغه لازم دفاع د حقوقونه د مرستونه ډیره مهمه مونږ ته اوس په دغه شرایطو کې دفاع د کډوالو د حقوقونه مطرح ده. زه چې وینم یونیسار اداره په دې کې پاتې راغلې ده په خیبر پختونخوا کې، دوی هغه لازمه دفاع چې د یو کډوال د حقوقو نه وشي هغه نه کوي.
تاسو کونسلګری څه کوي په پیښور کې دغه کډوالو دپاره یا دلته چې کوم افغانان اوسیږي په قانوني توګه تاسو سره څه مرسته کوي؟
بالکل، مونږ د دوی په خدمت کې یو. د دوی چې هر مسله چې کونسلګری ته مرتبط وي مونږ د دوی په خدمت کې یو. مونږ د دوی د حقوقو لپاره باید دفاع وکړو چې دا مو کړی ده. د یونیسار ادارې سره مونږ د دوی د مشکلاتو په حق لمندې غږېدلي وو. د پاکستان د مختلفو ادارو سره لکه څنګه چې زه تاسو پوهیږي څلور میاشتې کېږي چې زه دلته ما دنده اجرا کوم، په دغه څلور میاشتې کې ما تقریبا څلور ځلې وزیر اعلی صاحب سره لیدلي، د افغان کډوالو د مشکلاتو په حق لمندې، د ګورنر صاحب سره مې بار بار ملاقاتونه کړي، افغان کمیشنر سره مې ملاقاتونه کړي دي. کله چې افغانانو ستونزې زه اورم، زه دا د خیبر پختونخوا حکومت ته او هغه ادارو ته، نړیوالو ادارو ته چې هغوی ته مربوط کېږي، زه د هغوی سره خبرې کوم. منتها متاسف یم چې هغه لازم مرستې یا لازم حقوق چې د یو کډوال دپاره دي چې باید نړیوالې ادارې په نظر کې ونیسي یا حکومتونه په نظر کې ونیسي، په هغه حد کې نه چې زموږ قونسلګری ته راضي وي.
کونسل صاحب په پېښور کې یا په خیبر پښتونخوا کې به دغه متعلق په خبرې کې، دلته به کوم افغان زده کوونکي دي دغه د کډوالو یا په قانوني توګه چې دلته راغلي دي، دلته تعلیمي ادارو کې د هغې خپلې کوټې وي یا د خپل سکالرشپ وي، وظیفې وي، په هغې باندې نظر ساتي چې په دغه باندې صرف افغان زده کوونکي وي که نور څوک پکې هم راځي؟ داسې
او بله، سکالرشپونه د افغان مهاجرینو دپاره شته دی په مختلفو پوهنتونونو کې. خوشبختانه چې ما د پوهنتونونو مشرانو سره دلته د نږدې نه لیدلي دي، دوی هر قسمه مرستې ته ژمن دي. او پډیر دوستانه فضا کې زمو مناسبات ډیر ښه دي. علمی او تعلیمی ادارو سره زمو مناسبات ډیر ښه دي. هغوی مونږ سره هر قسم مرسته چې تر اوسه مونږ ته غوښتل ده د قانون په چوکاټ کې هغوی مونږ سره کړی ده.
کونسل صاحب د مخ په ورځو کې د پاکستان حکومت د پاکستان او افغانستان په منځ کې لویه لار چې ځمکنۍ لار د تورخم لار بنده کا او قانوني دستاویزات غواړي، په دغه منظر شته چې یاره د دې په وجه به افغانانو ته څومره تکلیف وي، او په خصوصي توګه هغه افغانان چې هغه دلته پېښور کا روغتونونو ته راځي یا تعلیمي ادارو یا نور داسې کارونه وي؟
بله، ما د تورخم د موضوع په متعلق د خیبر پختونخوا مشرانو سره څو ځلې ملاقاتونه کړي دي. همدغسې جناب سفیر صاحب ډاکټر صاحب زاخیلوال مرکزی حکومت سره څو ځلې لیدلې دي. موږ په دې باور یو چې د دغه تورخم بندول اصلا ډیره داسې مسله نه ده چې باید دا بند شي. اول خو زه باور نه لرم چې دا تورخم بند شي، ځکه چې یو ورور دې خواته پروت دی، بل ورور آخوا ته پروت دی، د کاکا زوی دلته پروت دی، د ماما زوی هلته پروت دی. دا کورنۍ مسائل دي، دا په هیڅ صورت ممکن نه ده چې دایمي بند شي. د پاکستان حکومت ته پکار دي چې دا خلاصه کړي. دلته مریضان په ډیر بد حالت کې دي، دا اوس په لیکه کې چې پراته دي، او زمنان دلته فامیلونه سره ژوند کوي. دا اوس د کورنۍ غړي دوه تقسیمه شوي دي، نیم غړي هلته پاتې دي، نیم غړي دلته پاتې دي. دا فکر نه کوم چې ډیر معقول سیاست وي د دې تورخم د بندولو موضوع. زه د پاکستان حکومت نه غواړم چې زر تر زره دا لیکه خلاصه کړي، او هغه دلایل چې دوی ورته وایي هغه دلایل د دغه مناسباتو دپاره ډیر معقول نه دي.
ډاکټر صاحب، دا ضروري ده چې دوه هیوادونو په منځ کې قانوني توګه باندې یا قانوني دستاویزات چې د چاوي تلل راتلل شي؟
زه فکر کوم چې دا هغسې نه ده لکه نور هیوادونه. دلته کورنۍ یو خوا او بل خوا پراته دي، نو زه فکر نه کوم چې هغه نړیوال نورمونو باندې چې تاسو غږیږئ هغه نړیوال نورمونه دلته تطبیق شي. دلته قابل د تطبیق نه دي. دا د دوو کورنۍ د یو قوم مسله ده، یو خلک دي، د دوی ترمنځ بیلتون او جدایي فکر نه کوم چې ممکن کار وي.
ډاکټر صاحب، لر او بر افغان کم چې اواز سیاسي ګوندونه دلته اوچتي هغه هم غلي دي، نو په کار نه ده چې هغه لکه هغه خو سیاست کوي خو په دې باندې غلي دي. زه د پښتون کام پرستو سیاسي ګوندونو خبره کوم چې دلته په خیبر پښتونخوا کې دي.
او ډیر ښه شي، تاسو اشاره وکړله. بلې، د دوی فکر کوم چې اساسي خطوط د سیاست همدغه شی دی. نه پوهیم چې څه وجه ده. دا باید د دوی نه تاسو پوښتنه وکړئ چې دوی غلي ناست دي. اصلا دوی اساسي خطوط د سیاست همدا دي چې د دغه دواړو غاړو فیصله مشترک قوم د حقوقو دپاره دوی هلې ځلې کوي او ادعا کوي چې دوی هلې ځلې کوي. مګر اوس چې ډیره مهمه مسله مخې ته راغلې ده چې هغه د یو مشترک قوم دپاره پیسله د تګ راتګ دپاره بندیز لګېږي، په دغه وخت کې دوی خپل آواز نه پورته کوي. دا زما دپاره هم د سوال ځای دی. نو زه هیله لرم چې هغوی په دې موضوع باندې خپل نظر څرګند کړي او خپل دریز زر تر زره روښانه کړي.
تاسو په خپل کونسلګۍ کې داسې سختیانې نه راوسي لکه کوم پاکستانیان چې افغانستان ته ځي، راځي خامخا به ویزه کوي، دلته به تاسو ته جاری کوي؟
نه، برعکس، مونږ هغه نړیوال نورمونه یا د دوو ګاونډي هیوادونو ډیپلوماتیک کم نورمونه چې دي هغوی ته مونږ سخت احترام لرو. د هغوی نورمونو دپاره خپله ټوله هڅه کوو چې هغه په ډیر احترام او عزت سره هغه نورمونه وساتل شي. شخصا ما او زما ډیپلوماتان هر پاکستانی ته چې افغانستان ته ځي د ویزې دپاره د حد نه زیات سهولت منځته راوړی دی، او هیڅ نوه پابندي نشته دی. نه یوازې چې پابندي نشته، بلکې سهولت هم هغوی ته زیات کړی دی، ځکه چې زموږ پاکستانی ورونه هلته افغانستان ته زینی ډاکټران دی په سړکونو باندې کار کوي، کوم اطلاع چې موږ لرو انجینران دی په ساختمانی مسایلو کې کار کوي، اکثرا کارګران دی چې په مختلفو ځایونو کې مصروف دي. موږ د هغوی لپاره بیخي زیات سهولت منځته راوړلی دی او انشاءالله تعالی چې په دې هکله هیڅ شکایت وجود نه لري.
ډاکټر صاحب، د پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي موجوده، دا په کوم ډګر ولاړ دي؟ په ښه طرف روان دي که نه خرابېدو باندې؟
متاسف یم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم سیاسي مسایل چې دي، دا د سوء تفاهم ښکار شوي دي. د اعتماد فضا غسه چې باید لازمه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ نشته. زه امید لرم چې د تفاهم فضا منځته راشي. زما ماموریت او د جناب سفیر صاحب ډاکټر صاحب زاخیلوال ماموریت همدا دی چې د دې مناسباتو په ښه کولو کې کوشش وکړو او لګې او هڅې مو روانې دي چې دغه سوی تفاهمات له منځه بوزو، دغه کوم مشکلات چې رامنځته شوي دي دا له منځه بوزو انشاءالله تعالی، چې په دې باور یو چې پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی، د دوی سره زموږ ښه روابط ښه مناسبات دواړو هیوادونو په ګټه دی. که افغانستان کې سوله، زه باور لرم چې د پاکستان په ګټه ده. په پاکستان کې سوله د افغانستان په ګټه ده. موږ نشلیدونکي روابط لرو. موږ تجارتي تر ټولو نه زیات تجارتي روابط چې زموږ دي په سیمه کې د پاکستان نه دي یا د پاکستان د لارې نه دي. موږ هیله لرو چې دغه مناسبات پیاوړي کړو، ښه کړو او په دې کې د هیڅ نوع زحمت او تکلیف نه موږ ډډه نه کوو.
اعتماد خبره کیږي، نو دا کم هغه دغه دي چې اعتماد په یو بل نه کیږي، او دغه بد اعتمادي به څنګه لرې کوو د دواړو هیوادونو په منځ کې؟
ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا د دواړو هیوادونو د کم استازي چې په دواړو هیوادونو کې اوسیږي دا د دوی وظیفه ده. مثلا ما تاسو ته مخکې مثال درکړو چې زما او د زاخیل وال صاحب وظیفه ده چې دا مناسبات ښه کړو. همدغسې د افغان د پاکستان چې کم سفیر په افغانستان کې دی یا نماینده په افغانستان کې دی یا قونسلګریانې په مختلفو ولایتونو کې دي، د دوی دنده ده چې دا مناسبات ښه کېدو طرف ته بوزي.
تاسو دا نه ګڼئ چې د ولس په ولس ترمنځ څه داسې تعلقات ښه شي د دواړو هیوادونو د ولس یا د نورو سیاستوالانو په مینځ کې، د پارلمنټرین په مینځ کې، چې دغه اړیکې ښه شي؟
زه په دې باور یم چې د ولسونو ترمنځ هیڅ مشکل نشته دی. تاسو پوهیږئ چې دغه سیاستوال دي چې ولسونه نه پرېږدي چې یو بل سره رابطه ایجاد کړي، لکه څنګه چې تورخم مسله ده. حالان دا چې د دین علاوه ولس ترمنځ ډیر ښه مناسبات دي. دلته چې افغانان اوسیږي یا په تګ و راتګ کې دي، دوی ډیر ښې اړیکې لري د دې ځای د اوسیدونکو سره بېنهایت. حتی ودونه شوي دي یو بل ترمنځ، دلته جنکۍ واده شوي دي، فامیلونه سره یو ځای شوي دي. یعنی د ولسونو ترمنځ هیڅ مشکل نشته. مشکل ټول متاسفانه په ځینو سیاستوالو کې دی.
د مخ کورزو کې د امن خبرې کې دي، د افغان طالبانو ترمنځ، د افغان حکومت او پاکستان پکې ډېر زیات یو کردار ده. کله او ماته یا چې پاکستان کې د افغانستان کوم سفیر دی پېښور ته راغلی، هغه هم دغه خوشبینو چې ډېر زر به دغه خبرې وشي، هغه اوزنډی دی څه وجه پکې داسې تاسو ته ښکاري؟
ما مخکې لکه چې څنګه ویلي چې متاسفانه هماغه یوه خبره ده چې اعتماد فضا باید اول رامنځته شي د افغانستان او پاکستان د دواړو ملکونو ترمنځ، چې په دې باندې په ډېر جدیت سره زموږ د خوانه کار روان دی. موږ د زړه له کومې نه غواړو چې پاکستان سره مناسبات زر تر زره ښه کړي. د طالبانو په حواله چې کوم پروګرام وو چې ادامه لري، چې دغه څلور اړخیز ناستې دي، دې کې هېڅ کوم خنډ نه دی راغلی، ځنډ پکې راغلی دی، ځکه چې دواړه خواوې په دې باندې دقیق کار کوي چې کوم هغه مسایل باندې چې په اصطلاح تر اوسه پورې راضي شوي نه دي، په هغو باندې کار روان دی د دواړو خواو نه. انشاءالله تعالی دا غونډه به زر تر زره په نږدې راتلونکي کې د سره ونیول شي او دغه ادامه لري. تاسو په یوه چې مذاکرات داسې یو موضوع نه ده چې د شپې شروع شي او سهار ته سوله راشي. دا موضوع تقریبا ډیر وخت کیږي چې دا کښاله من سره غوړې دا په دې باندې وخت لګیږي چې سولې ته منتها چې اراده وي پاکه مقدسه اراده د سولې د پاره وي زه باور لرم چې دواړه هیوادونه دې هدف ته رسیږي.
ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې د دې نه وړاندې ستاسو دا زمواري وي چې هغه کلتور سره تړلې وي لرغوني آثار په افغانستان کې یا بیا ستاسو علمي دغه چې دی څېړنې دي ستاسو لیکل کړي دي افغانستان تاسو لکه ودان هم لیدلې دی بیا پکې جنگ هم رالو اوس بیا الحمدلله د ودانې په لور روان دي څومره بدل شوی دی لکه په دغه حوالې سره؟
بلې زه چې کله د فرهنګ رئیس هم په ډېر تاسف سره چې هغه داسې وخت و چې افغانستان کې خپلمنځي جګړې ډېرې تیزۍ سره روانې وي او متاسفانه حالت دونه الته خراب و چې د افغانستان موزیم هم د دې حوادثونه دغه پاتې نه شو په امان کې پاتې نه شو موزیم لوټ شو ګالري لوټې شولې محلي موزیمونه د ارګ موزیم چې موږ په مختلفو ولایتو کې نور موزیمونه درلودل چې دا د هغه ټوپک سالارو د لاسه لوټ شوې چې هغه په نویم کلونو کې خپل منځي اختلافاتو کې اخته وو. نو تاریخي آثار د افغانستان تقریبا موزیم کې په هغه وخت کې 200 آثار وو چې ویل کېدل په سیمه کې د یو بهترین موزیم په اصطلاح دغه لري حیثیت لري یو د ښو موزیمونو په سیمه کې وو. نو هغه وخت کې د دې اکثر آثار لوټ شروع بیا ما یو ابتکار وکړ په هغه وخت کې کله چې د یونسکو 28 کانفرنس ته زه دعوت شوم پاریس ته نو ما هلته اپیل وکړو د افغانستان د تاریخي آثارو د راټولولو په هکله باندې چې دا بیرته راټول شي. بیا ځینې هیوادونه ما سره همکار شو د یونسکو په حواله د همکاریو په حواله دوی ما سره همکار شو مونږ تقریبا بیا 2007 دا تاریخي آثار د مختلفو ملکونو نه بیرته راټول کړل او د افغانستان په موزیم کې مو خوندي کړل. بل حالات خو تاسو پوهیږي چې هغه وخت کې چې کله کورنۍ جګړه روانه وه افغانستان یوازې تاریخي آثار نه بلکې هر څه لوټ شو خلک بیځایه شو د افغانستان تعلیم یافته د افغانستان نه ووتل چې دا یو ډېر لوی ناورین دی کله چې د یو هیواد نه هغه اساسي خلک چې تعلیم یافته یې دي ووځي. الحمدلله په وروستیو 14 کلونو کې تاسو ګورئ چې افغانستان مخ په ترقی روان دی افغانستان کې بیا رغونه شوې ده مکتبونه پوهنتونونه او تعلیمي ادارې داسې بیرته احیا شوې دي دغسې د افغانستان خلک په مختلفو برخو کې وده کړې ده ښځو دپاره ډېره ښه زمینه ده د ښځو د رشد دپاره ښځې لکه پخوا غوندې اوس په کور کې نه دي اوس د خپلو ورونو سره څنګ په څنګ په دولتي ادارو کې په شخصي مؤسساتو کې په نړیوالو مؤسساتو کې کار کوي. نو ډېر مثبت بدلون راغلی دی افغانستان کې.
ډاکټر صاحب تاسو د علمي او ادبي اړخ په کله به خبرو کو زیات مفصل لیکل کړی دی؟
ما لیکل په مختلفو برخو کې کړی کله چې زه تنکی ځوان وم زما لیکنې زیاتره په سیاسي مسایلو ادبي مسایلو باندې وو. مثلا ما د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو باندې یوه لویه مقاله لیکلې ده چې هغه په اصطلاح د نوي شعر او د زوړ شعر ترمنځ مې توپیر باندې غږېدلی یم. په نوي داستان او زوړ داستان باندې مې لنډ داستانونه باندې مې لیکلي دي او په هغې کې مې په اصطلاح نړیوال داستان ته څنګه لاره پرانیستل شوې ده نړیوال شعر ته څنګه د پښتو ادبیات لاره پیدا کړې ده په دې باندې ما کافي اندازه مقالې لیکلي دي چې هغه وخت کې زه ډېر ځوان وم. بیا د هغې نه وروسته ما سیاسي لیکلې کړي دي د افغانستان په دې حالاتو باندې چې مختلفو ورځپاڼو مجلو کې په مختلفو وختونو کې چاپ شوي دي شعرونه دي او ادبي لیکنې دي چې دا زما یو بیل اړخ د ژوند دی او بل زما حقوقي مسایلو باندې نړیوال حقوق باندې مې لیکنې کړي چې دا بل مسایل دي. نو هیله لرم چې دا په یو لازم وخت کې راټول کړم دغه اوس هم د دې اثارو د راټولولو په دغه کې یو وخت کې زه ډېر داسې بې نظمه وم، زه خپله هغه نه تاییدوم چې ما لیکنې کړي چاپ شوي دي یا چاپ شوي نه دي، بس بیا ورپسې نه یم ګرځېدلی چې دا راټول کړم د یو مجموعې په شکل.
تاسو ویل چې تاسو شعري هم کړی دی، نو که په اخره کې مو د خپل شعرونو یو څو بیت ووې
په دواړو سترګو، زما زه به تاسو ته یو خپل لنډ شعر ویم چې هغه داسې ده چې ما چې سترګې غړولې یو غمجن شانتې ماښام و، د رڼا سترګې ړندې وې د ښکلا ډیوه خاموشه، د الفت لاسونه مات و، د مسکا پیغله زخمی وه، مینې غلې شان ژړلې، کرکه کټ کټ خندېدله، احساس تش غوندې کنډرو، خیرت اور کې سوځېدلو، اوس هماغه شان ماښام دی، لا سبا راغلی نه دی، زه سبا باندې مین یم، ما سبا لیدلی نه دی. یو شعر دی چې د مرګ په غشو که د ژوند غوټۍ زری زری شوه، که طوفان یوړل بیا له ځانه سره، زما د ارمان د سرو ګلونو پاڼې، ستا نه به لرې یمه، ستا د تودې مینې انګار نه لري، ستا د ملالو سترګو له پلوشو نه لري، زه به دا خپل د محبت دیوان له ځان سره وړم د تور خاورو زړه ته، او خپل روح به ستا زولۍ کې پرېږدم، ګوره چې هېر دې نشم که د دې مینې ډیوه بله به بیا د پسرلي په یوه ښکلي او ښایسته مازدیګر چې د لمر وړانګې پناه شوي نه وي د تورو غرونو شاته، او خپل روح به ستا زولۍ کې پرېږدم، ګوره چې هېر دې نشم که د دې مینې ډیوه بله به بیا د پسرلي په یوه ښکلي او ښایسته مازدیګر چې د لمر وړانګې پناه شوي نه وي د تورو غرونو شاته، د سو ګلونو یوه ګیډۍ زما په قبر کېږده، بیا نو د سر لوپټه زما د قبر په جنډه وتړه، زه به په نیمه شپه کې چې د سپوږمۍ پیغله مسکۍ وي د جهان په کوڅو،